چند جزئیات تازه و بیشتر را در این مورد در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی برایتان پیشکش می‌کنیم. مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت از سیستری مسجد آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خواست سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. اوري چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې شپږ زره ورځې نن پوره شوې. په پیل کې خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤول وسلول کسان د پولیسو پلسګونه موټر له ځان سره ګرځوي. د افغانستان د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضي د هند سوپر فایټ لیګ فاینل لوبې ته لاره پیدا کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته ورسید. په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه نن شپږ زرمې ورځې ته ورسېده. د دفاع وزارت ویان وایي چې که په 2014 میلادي کال کې بهرني سرتیری له ارزونې پرته له افغانستان څخه نه وای وتلی او پاکستان هم د جګړې تر شا لاس نه درلودلی، دا جګړه به دومره نه وه اوږده سوې. تفصیل په څو شیبو کې اوري. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤول وسلول کسان د پولیسو لسګونه رینجر موټر له ځان سره ګرځوي او شخصي ګټه ورڅخه اخلي. د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کورنیو چارو وزارت له دې موضوع خبر دی، خو د دې بې ځایه استفادو د مخنیوي لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ځینې کسان چې پکې تقاعد شوي جنرالان، مخور او جهادي قمندانان شامل دي له دغو موټرو استفاده کوي. څو وارې په دې اړه د تخار ولایت پولیسو تصمیم نیولی، خو کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې. که څه هم ښاغلي تیمور د دغو موټرو دقیق شمیر یاد نه کړ، خو ویل کېږي چې دا مهال څه باندې 30 رینجر موټر په تخار کې له غیر مسؤول وسلولو کسانو سره دي. د تخار مدني فعالانو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضي د هند سوپر فایټ لیګ فاینل لوبې ته لاره پیدا کړه. سمی فیضي پرون شپه په ممبئی کې د اس اف ال سازمان په لوبو کې خپل هندي سیال رویندرا بلهارا د سبمیشن په تخنیک مات کړ. سمی او بلهارا دواړو په 80 کیلوګرامه وزنی کټګوري کې لوبه کوله. تر دې مخکې یو بل افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي هم وړ مورس په همدې لیگ کې جرمني لوبغاړي ناک آوټ کړ او فاینل ته لاره پیدا کړه. دغو دوو افغان لوبغاړو د څلورو لوبو په ګټلو د اس اف ال فاینل ته لار پیدا کړې چې په لنډ وخت کې به په هند کې ترسره کیږي. د سوپر فایټ لیگ په سازمان کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو په لسګونه لوبغاړي لوبیږي چې په دې دور کې دوه افغان لوبغاړي پیلوبې ته وتلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان د دولتي ټلویزیون راپور له مخې له ظریف سره د سیاسي او تجارتي چارواکو یو هیات هم ملګری دی. په پام کې د ظریف د خپل دغه درې ورځني سفر په لړ کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو، د پارلمان له مشر او د پاوز له لوی درستی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل وویل دغه هیواد ته د جواد ظریف سفر د هغو دوه اړخیزو سیاسي سلامشورو برخه ده چې د دواړو لوریو ترمنځ سوي دي. پاکستان او ایران په خپلو کې نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه وخت کړکېچ راغی چې پاکستان وویل د تهران سرسخت رقیب هیواد سعودي عربستان ته مشروط پوځیان لیږي چې د هغه هیواد ځواکونه وروزي او سلامشوره ورکړي. سعودي عربستان په یمن کې له حوثي یاغیانو سره چې ایران ملاتړ کوي په پوځي مبارزه بوخت دی. ایران وایي یو ایرانی اصله بریتانوی د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی دی. د ایران د قضایه قوې دولتي خبري اژانس میزان پرون راپور ورکړی چې د تهران څارنوال عباس جعفری دولت آبادی د انګلستان د استخباراتي ادارې یو ایجنټ ته د شپږ کلن بند د سزا یادونه کړې ده. د دغه کس د بشپړ هویت او د دې قضیې د نورو جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو اژانس د څارنوال وینا راخیستې چې ویلې دي دغه ایرانی الاصل بریتانوی د یو خصوصي بانک په ارتباط هم دوسیه لري چې چیرنه روانه ده. په دې اړه هم نور جزئیات نه دی وړاندې شوی. تر دې اعلان مخکې د کوم ایرانی الاصل د قضیه په اړه معلومات نه خبره شوی چې په ایران کې دی پشپش کلن بند محکوم شوی وي. دا په اصل کې د چلش تل لږه دوه ایرانی الاصل بریتانویان په ایران کې بندیان دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي د دوی قطعاتو هغه تروریستان له پښو غورځولي چې جنوب لویدیز ښار ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. دغه اداره وایي نامعلوم شمېر جنایتکاران یې وژلي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پرون وویل په ساراتوف سیمه کې تر څېړنې او تلاشۍ وروسته دغه ادارې د یوې خفیه تروریستي شبکې د غړو پلان شوې حمله شنډه کړې ده. د ادارې په خبرو دغه جنایتکارانو چې په یو موټر کې سپاره وه پر امنیتي ساتونکو ډزې پیل کړې، خو په وسلوالو شخړه کې دوی په مرګونی ډول ټپیان سول. په اعلامیه کې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو د دې ادارې لخوا په یوه خپره سوې ویډیو کې یوه موټر ته څیرمه چې شیشې یې ماتې سوي ظاهرا د دوو نارینهو مړې ښکاري. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې په پام کې ده راتلونکې یکشنبه په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات وسی، او تمه کېږي ولسمشر ولادیمیر پوتین په اسانۍ بیا د ولسمشر په توګه وټاکل سي. د کوردانو ځینې پلوي کسانو د جرمني په یوه هوایي ډګر کې د ترکیې د حکومت له پلویانو او جرمني پولیسو سره نښته وکړه. په دې اخو ډب کې څو کسان ټپیان سوي. تاوتریخوالي پرون وروسته له هغې پیل سو چې د سوریې په افرین کې د ترکیې پوځیانو د عملیاتو مخالف کردان د ترکیې د حکومت له پلویانو سره مخامخ سول. پولیسو د هوایي ډګر د نظم راوستلو لپاره له اوښکو بهونکو ګازو استفاده وکړه. د پولیسو چارواکو د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي چې دې پیښې د روزلدورف ښار له هوایي ډګره پر الوتنو کوم تاثیر نه دی کړی. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي، او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. په افغانستان کې د امریکا د جګړې شپږ زره ورځې نن پوره شوې. افغان مقامات د دې جګړې د غځېدو علت څه ګڼي؟
اوباما در اون وقت روست عمل نکردن و باید تو در دیدونی ازی که وضع منطقه را در نظر بگیرن و اونا ایلان کردن ما خواتا را میکشن.
پا ورزگان ولایت که دستی شکایتو نسیوی چیه در بیاراغوانی پروژو که در غلی سیوی دی؟
دغه انجینر او قراردادی چې دغه پروژه قرارداد کړی ده دا یو جوړامت سره کې توافق سره کې انجینر ته پیسې ورکوي تر څو په ټیټ کیفیت باندې دا پروژه جوړ کړي.
دا هم وری د هغې ترکیه الوتکې ټوله یولس سورلې وژل سوي چې پرون د ایران په کورد ښار کې نسکور وسوه. په خبرونه کې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسو آزادي رادیو ته واجی است. نن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې شپږ زره ورځې پوره سوې. د افغانستان دفاع وزارت د دې جګړې د غځېدو یو علت دا ګڼي چې د دې جګړې له سمې ارزونې پرته په 2014 میلادي کال کې اکثریت بهرني پوځیان له افغانستان څخه ووتل. د دغه وزارت ویاند وایي که په روانه جګړه کې پاکستان د ځینو افراطي ډلو ملاتړ نه کولی، افغانستان به د دومره اوږدې جګړې ډګر نه و. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
نن دوشنبه د مارچ 12مه په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې شپږ زره ورځې ووتې. امریکا د 2000 لومړي کال د اکتوبر په 8مه د طالبانو د واکمنۍ د ړنګولو او د القاعده شبکې د ماتولو لپاره په افغانستان بریدونه پیل کړل. امریکایي لیکوال او مبصر جورج ویل پرون په یوه مقاله کې چې ګڼو غربي مطبوعاتو چاپ کړې ده دا مسله یاده کړه. هغه انتقاد کړی دی چې د شاوخوا یو ټریلیون ډالرو په لګښت او د 2300 امریکایي پوځیانو په وژل کېدو سربیره دا جګړه لا هم روانه ده. خود افغانستان دفاع وزارت د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا په خوانی اداره ګرمه بولی چې په 2014 کال کې د افغانستان وضعیت ته پام پرته له دې هیواد د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه چې دې کار مخالفینو ته د جنگ د دوام جرأت ورکړ. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته په اسانۍ خبرو وکړه او پاکستاني هم د جګړې د غځېدو یو اصلي لامل یاد کړ.
اوباما درمو وخت وروست عمل نکردم او وزارت تحلیل نکردم.
اوباما په هغه وخت کې سم عمل ونه کړ، وضعیت سم ونه ارزاو لدی پرته چې د سیمه وضعیت په پام کې ونیسي اعلان وکړ چې خپل پوځیان باسي. خوشبختانه اوس وضعیت بدل شوی. نړیوال ټولنې او امریکا دا درک کړی چې ستونزه په پاکستان کې ده. تر هغه چې په سیمه کې دا ستونزه حل نه وي، دوی به د افغانستان ملګری او افغانستان تر څنګ بوي. له همدې امله د افغانستان جګړه اوږده شوه، کنه وختي به پای ته رسیدلې وای. که هم امریکا پاکستان تورن کړی چې د دوی لمرسو سره سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې دوکه کړي، خو پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې هیواد یې پخپله د تروریزم قرباني ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف تېره اونۍ په یوه مرکه کې ویلي چې هیواد یې ډېرې قربانۍ ورکړي او تروریزم یې ختم کړی، او امریکا د خبرو پر ځای په افغانستان کې د تروریزم له منځه وړلو ته پام زیات کړي. ځینې افغان کارپوهان به د افغانستان په جګړه کې د پاکستان لاس لرل او د امریکا د پخوانۍ ادارې لخوا له سنجش لري د عسکرو ایستل د جګړې د دوام عمده عوامل یادوي. لندن میشتي افغان کارپو ولی آریا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان جګړې د دوام ځینې عمده عوامل دا یاد کړل. امریکا فکر کاوه چې طالبان له منځه لاړل. کوم جدیت چې امریکا د القاعده او نورو نړیوالو تروریستي ډلو په وړاندې درلود، د طالبانو په وړاندې نه درلود. پاکستان ډېره زیاته غلطه استفاده وکړه. پاکستان د ښه او بد طالب او د طالبانو او القاعده ترمنځ توپیر وکړ او دې مسلې ته لویدیځوالو جدان پام ونه کړ. بله ستونزه د ښاغلي اوباما لخوا له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د ایستلو د مهالویش اعلان و چې دې کار طالبانو او پاکستانیانو ته شین څراغ ورکړ. نو دا هغه مواردو چې په دې شپاړسو کلونو کې متاسفانه امریکا جدي پام ورته ونه کړ.
بران این مواردی است که در 16 سال گذشته متاسفانه امریکایی ها جدی نگرفتند.
د زین رپورتونو په اساس د 2023 کال لپاره د افغانستان په جګړه کې د وژل شویو افغان ملکیانو، پوځیانو او مخالفینو شمیر تر 100,000 اوړي. خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما یوازې له 2009 کال راهیسې د وژل شویو افغان ملکیانو شمیر ثبتوي. د یوناما په تازه رپورت کې چې د 2013 کال په فبروري کې خبر کړ، له 2009 کال راهیسې څه باندې 28,000 ملکیان وژل شوي دي. یوازې 3,438 ملکیان په 2013 کال کې وژل شوي، او 2013 کال هم چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پکې شپاړس نیم کاله نشوه، لا هم د جګړې شاهد دی او خونړی ښودل شوی دی.
موږ دل چې نن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې شپږ زره ورځې پوره سوې. د افغانستان دفاع وزارت د دې جګړې د غځېدو یو علت دا ګڼي چې د دې جګړې له سمې ارزونې پرته په 2014 میلادي کال کې اکثریت بهرني جنگی ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. دغه جګړه په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو سبب سوی هم ده. د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس تایید کړی ده چې وسلولو طالبانو تازه اناردره ولسوالي نیولې ده. د ویلي چې په دې لړ کې جګړه هم سوی چې د دې ولسوالي د امنیت په قومندان په ګډون تر لاسو زیات افغان پوځیان وژل سوي دي. فرید بختور را سره له فرا د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. بختور سب خبرونه ته شرغ لاس تاول خو دره توي چې په نردره کې وضعیت څنګه دی؟ د غولس ولی کله د وسلولو لاس ته ورغلی ده؟
مننه کوم. سلام از ادب تاسو ته استاد سي د رادیو اوریدونکو ته. برای د شپې د نردره په ولس ولی باندې تلمی له چا ده چې تر دغه لځه هم جنگ ډېر شدید جریان لري. سمه کار د کمانډانی او د ګولسوالی د مخالفینو په لاس کې دی. حوالته د امنیت ملي کم مدیریت چې پروت دی هغه باندې شدید جنگ روان دی. اردوی ملي او قرارګاه لپاره هغه جنگ روان دی. نو څه ګزارشونو معلوماتونه د سیمې د خلکو داسې وایي چې تر لس کاسه پنځلس کاسه تلفات مر ژوبله یې امنیتي ځواکونو ته اړولې. دښمن هم تلفات لري خو جنگ دا اوس هم ډېر شدید جریان لري.
بل بختور صاحب، تر دې مخکې هم په دې ولسوالۍ کې جګړې سوي دي. چاته ځینې لوړ رتبه افغان پوځیان هم د ولایت په سطحه په دې ولسوالۍ کې وژل سوي دي. تر دغو حملو وروسته د دې ولسوالۍ د وضعیت د تغییر لپاره ځینې پیشنهادونه تاسیس کړي وه. فکر کوي چې افغان حکومت یا کابل دغو پیشنهادونو ته پام وکړ په دې ولسوالۍ کې د وضعیت د تغییر لپاره؟
نه متاسفانه، په بار بار مو دغه ولسوالۍ او د خپل ولایت د خلکو تشویش او د خلکو اندېښنه د دوی سره شریکه کړې ده. متاسفانه چې تر اوسه هم ودی شي ته صحیح توجه نه ده سي، او د اوس هم فرا د یو دغه ولایتو دی چې همیشه زیاته قرباني د امنیتیانو په دې ولایت کې ورکړې چې اوس هم ولس د دې تشویش لري چې خدای دې نه کوي چې تر دې لا هم یو غټ فاجعه رامنځته شي. موږ که د برایو ګورو هم زموږ لوی شمېر امنیتي سرتېري پا په شهادت رسیدلی دي. که تېر شپه وګورو تر هغه بتره وه، که بله شپه وګورو تر هغه بتره، حادثات پېښ شوي دي. نو هېڅ وخت مرکزي حکومت د فراه ته توجه نه ده کړې. که توجه یې کړې وای په ټول دا یو کال کې که موږ د دې شمېر ونیسو چې موږ په اوزهی غرب کې بیا خصوصا د فراه ولایت یو دغه نامنه ولایت و دی، چې موږ د هلمند په پرتله باندې وګورو، په هلمند کې هم دغونه تلفات او دغونه د دشمن هجومي حملې نشته لکه په فراه کې. نو دا معلومداره ده چې د فرعي ولس غږ نه دی اورېدل شوی، او همېشه دوی هغه غوښتنې چې د مرکزي حکومت سره لکه زموږ سره یې چې وعدې کړې وي، موږ د ولس د استازو په توګه، د نمایندګانو په توګه بار بار مو دا موضوعات د دوی سره شریک کړي وه.
بله بختور صاحب، تقریبا میاشت کېږي چې د فراه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان په ولسي جرګه کې هم بحثونه سوي دي، دغه راز نورو مدني ټولنو هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. تاسو چې په همغه ولایت کې یاست، وضعیت له نږدې څاري، څه ډول همکاري غواړي له افغان حکومت څخه؟
د افغان حکومت سره د فراه اراضي او د فراه جغرافیه یو غټه جغرافیه ده، او دغه تشکیل چې دلته زموږ د امنیتي سرتیرو دی هغه بسندنه دی، کفایت نه کوي. د دو تشکیل لوړوالی او د دوی لپاره مهمه تر ټولو تجهیزات او اکمالات دي. دا اوس په نردره ولسوالۍ کې جنگ روان دی، موږ نور کومکي قوت نه لرو چې د دوی لپاره یې روان کړو او د دوی مرستې ته ورسېږي. نو بنان دوی توجه باید د اوس د فراه د امنیتي مسؤلینو یا د امنیتي سرتیرو لپاره هغه تجهیزات او وسایل دي چې اوس دوی په جنگ کې د جنگ په ډګر کې استعمالوي، چې هغه هم د اوس په فراه کې هېڅ شته نه. نو موږ امیدوار یو چې د فراه دپاره کلکه توجه وشي. فراه د یو سکوت په حالات کې دی. فراه ولسونه
بله. بختور صاحب، په دې لړ کې چې د ناامنیو یادونه تاسو وکړه چې هر شپه تقریبا جګړه وي، په دې لړ کې ملکیانو ته څومره زیان اوښتی دی، خصوصا په دغه ناامنو ولسوالیو کې؟
طبعا ملکیان همیشه د دواړو طرفو قرباني کیږي، او په دې کې شک نشته چې یو غټ شمېر بېګنا ملکي خلک پاتې دي، خپل ژوند یې لاسته ورکړی شي. دغه مثال موږ د تېر شپې برای شپه نه تېر شپه په بلابلوک ولسوالۍ کې د فراهود په سیمه کې کله چې د مخالفینو باندې د ایتلاف قواوو هوایي بمبار وکړي، په هغه نتیجه کې یو ملکي کور هم په دې هدف کې راغی چې بدبختانه د هغه ټوله فامیل هلته خپل ژوند لاسه ورکړی شي. تقریبا په هغې کې ښځې هم وجود لري، کوچنیان هم وجود لري. نو په دغه پرتله باندې همیشه که جنګ د یوې خوا شروع شوی دی، د بلې خوا هم جنګ شروع کړی دی، بدبختانه شي همیشه پکې ملکي عام وګړي پکې متضرر رسېږي دی.
ډېر مننه د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور و چې د نردرې ولسوالۍ په مجموع کې د فراه ولایت پر امنیتي وضعیت را سره خبرې کولې. دوی وویل چې وسلوالو کسانو تېره شپه نردره ولسوالۍ نیولې ده. فرید بختور وویل چې په دې لړ کې جګړه هم سوې چې د دې ولسوالۍ د امنیه قمندان په ګډون تر لسو زیات افغان پوځیان په دې منځ کې وژل سوي، او دا جګړه اوس هم روانه ده. تر اوسه د فراه ولایت چارواکو رسما په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
جنگ دی ولکه د سوله
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تر اوسه لمالونو څخه ډکو هغولاریو ته چې له دوه ورځو په غلام خان بندر کې ولاړې دي، خوست ته د داخلېدو اجازه نه ده ورکول سوې. که څه هم په دغه بندر کې د سرحدي پولیسو او د ګمرک چارواکي په دې اړه خبرې نه کوي، خو د خوست چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه ستونزه به په څو ورځو کې حل سي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پاکستان لوري د مالونو هغه ولوی گاډی چې غلام خان بندر ته راغلی، تر اوسه ورته خوست ته د داخلي دو اجازه نه ده ورکړل شوی. سره له دې چې پاکستان دا لار خلاصه کړي او د خوست ځایي چارواکو هرکلی کړی، خو تر اوسه ور باندې د گاډو تګ او راتګ نشته، او پل عملی هم په غلام خان کې د ګمرک او سرحدي پولیسو مسؤلین څه نه وایي. د خو سوداګر وای کده تیر پشان د دې لارې د تړلو او خلاصولو ستونزې دوام وکړي نو د خلاصېدو به یې پوره ګټه نه وي. د یکشنبې په ورځ ملي سوداګر امین الله امینی ازادۍ راډیو ته وویل
موږ غوښتنه لرو چې دا لاره خلاصه شوه خو سار لیوسه چې یا نن پرون دا لاره خلاصه شوه اوس هغه دی په اول اور کې د خلکو ملونه بند شوي دي سوداګرو ملونه سفر اجازه نه دی ورکړل شوي نو ورسته بیا نور ستونزې پیدا کیږي. او مهمه خبره دا چې دا اوس په عادي ډول خلاصه شوه والا اصلي اړخ دا چې باید دا په ایکسپورټ خلاصه شي هغه ټول ملونه کوم چې دي اجناس یا ټول فاروارې شي ودانې.
په غلام خان کې مو موقتی سرحدي ګمرک چې له څو کانتینرو جوړ دی سر ورکړه که د ګمرک مامورینو ویل چې دوی د چارواکو په لارښوونه راغلي خو تر اوسه خوسته د ګاډو د داخلېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. یو بل سوداګر ګلاب خان هم وایي چې دا لاره د نورو لارو په پرتله خواوشا 1400 کیلومتره کراچۍ بندر ته نږدې ده او سوداګرو ته په دې لاره مالونه ارزانه پرېوځي.
دوامدار خلاصه شي او ترانزیټي شي د خوش خلک اقتصاد سطح به لوړ شي او خلکو کاروبار به زیات شي.
موږ هڅه وکړه په غلام خان بندر کې د ګمرک د مسؤلینو د سرحدي پولیسو له چارواکو یا هغه سوداګرو سره چې مالونه یې تر اوسه د پولې په دې لوري کې ولاړ دي خبرې وکړو خو امنیتي مسؤلینو ویل دوی ته هدایت شوی چې په دې ځای کې به څوک مرکې انځورونه او ویډیوګانې نه کوي. د خو ځایي چارواکي ډاډه دي چې د غلام خان بندر لاره به دې لوري ته هم په یو دوه ورځو کې خلاصه شي. خو سوالی حکم خان حبیبي وایي
خوست غلام خان بندر لاره چې د تیرو څو کلونو په دې خواته د ګاون هیواد پاکستان له خوا نه تړل شوې وه د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیکو روابطو بحثونو نه وروسته دغه لاره یو ځل بیا د تجارانو پر مخ باندې خلاصه شوه او د معلومات پر اساس باندې چې یو تعداد بارداره لارې ته رسیدلې دي انشاءالله هغوی ته به اجازه ورکړی شي. ولې څه شی چې د ولایتي ادارې د مسؤل په توګه زما وړاندیز دغه داره چې د غلام خان لاره باید د افغانستان د یوې رسمي ترانزیټي لارې په توګه باندې خلاصه شي.
یاد دیوی چې څو کاله پخوا د غلام خان په سیمه کې د ګمرک او د پولیسو د کمیسارۍ لپاره مجهز تاسیسات جوړ شوي او د ګمرک وسایل پکې نصب شوي دي خو تر اوسه فعال شوي نه دي.
اوس به رضوان مراد راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
بوسټن هیرالد خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی یا د افغانستان د جګړې لپاره معقولې لارې جوړ شي یا دا جنگ پای ته ورسوي. بوسټن هیرالد لیکي نن دوشنبه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د تاریخ د تر ټولو اوږدې روانې جګړې شپږ زره ورځې پوره کیږي. خبرونه وایي د متحده ایالاتو لپاره د افغانستان روانه جګړه په دوهمه نړیواله جګړه کې د امریکا د ښکېلتیا د مودې څلور برابره ده. دا مطلب لیکونکي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د اوسنیو او پخوانیو لوړدوه مقاماتو ځینې څرګندونې نقل کړې دي. خبرونه د امریکا د 2002 کال د وخت د دفاع د وزیر ډونلډ ټرمپسفیلد د هغه مهال خبره نقل کړې ده چې ویلي وو په افغانستان کې جګړه ختمه شوه. بوسټن هیرالد د همدې خبرې په اړه په باګرام اډه کې د متحده ایالاتو د اوسني مرستیال ولسمشر مایک پینس د 2010 کال د ډسمبر میاشت دا جمله نقل کړې ده چې وی ویل د باور لري چې د تیر هر وخت په مقایسه اوس کامیابی نږدې ده. خبرونه په دې مطلب کې لیکي چې متحده ایالات افغانستان ته له داسې ماموریت سره لاړ چې د افغانستان په گاونډ کې اتحادي پاکستان ورسره مخالف و. پاکستان چې د بوسټن هیرالد په وینا د امریکا د مرکزي استخباراتو پخواني افسر سټیف کال د لیکنې پر اساس پوځي استخبارات له طالبانو ملاتړ کوي. د استرالیا 9 نیوز پرونی بیا په افغانستان کې د استرالیا د ولس کلن پوځي ماموریت په اړه مقاله خبره کړې ده. 9 نیوز لیکي استرالیایي ځواکونه ولس کل وړاندې د نړیوال اعتراف په چوکاټ کې په افغانستان کې ځای پر ځای شول او ښایي د استرالیا زیات وګړي په دې خبر نه وي چې لا هم زموږ 300 سرتیری په افغانستان کې دي. دا سرتیری د افغانستان په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د ناټو تړون د غوڅ ملاتړ د روزنیز ماموریت تر قمندې لاندې مهم رول لوبوي. دا استرالیایي خبرونه لیکي د هیواد سړي او ښځې په داسې وخت کې په افغانستان کې پوځي خدمت کوي او په مځکنۍ او هوایي چارو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي چې دا هیواد لا هم د پوهنې، روغتیا، خوراکي موادو د کمښت او د فقر له ستونزو سره مخامخ دی.
د هغې ترکی الوتکې ټوله 11 سورلي وژل سوې چې پرون د ایران په کورد ښار کې نسکور سوه. دا الوتکه له شارجې څخه استنبول ته روانه وه. الوتکه د بساران په نوم د یوې ترکۍ شتمنې کورنۍ پورې مربوط وه چې په وژل سوو کې د دې کورنۍ یوه غړې مینا بساران هم شامله ده. صفي الله ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
یوه ترکیه الوتکه په ایران کې لویدلې او ټوله 11 سورلې وژل شوې ده. دا الوتکه له متحده عربي اماراتو ترکیې ته روانه وه. د ترکیې د سره صلیب د کمیټې مسؤول په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې د الوتکې 8 مسافر او 3 عمله وژل شوي. کریم کینک ویلي په وژل شویو کې د حسین بساران شتمنې کورنۍ یوه غړی هم شامله ده. د ترکیې د ترانسپورت وزارت هم ویلي چې الوتکه د بساران کورنۍ وه او 8 مسافر او 3 عمله یې درلودل. په وژل شویو کې د حسین بساران لور اته شتکلنه مینا بساران هم شامل ده. تموه هغه راتلونکو میاشت واده وکړي. بساران پنګوال د توریزم، مالی چارو، ودانیزو چارو او انرژي په برخه کې کار کوي او د رمادا لوکس هوټل او رمادا پلازا خپل ده. ډي ایچ ای ترکی خبری اژانس ویلي چې مینا لخپل وو خورلنو سره دوبه او شارجې ته په چکر تللی و چې استانبول ته په لار د پیښه پرې وشوه. د ایران د بیرنیو چارو د ادارې ویاند مجتبی خالدی ویلي د الوتکه پرون یک شنبه له شارجې استانبول ته روانه وه چې په کورد ښار کې د بعدې هوا په خاطر له غره سره ولګېده او اور یې واخیست. کورد ښار د تهران سویل ته په 301 کیلومتره کې پروت دی. خالدی ویلي الوتکه سوځېدله او ټوټې یې له ورایه ښکارېدي. د ایران د بیړنیو حالاتو د ادارې ویاند دا هم ویلي چې د ژغورنې ډله د الوتکې د سقوط سیمې ته د رسېدو په لټه کې ده، خو سیمه غرنۍ ده او سختې لارې ورغلې دي. په یوه میاشت کې دا په ایران کې د الوتکې د لوېدو دویمه مرګونې پېښه ده. تر دې مخکې د فبروري په 13مه د آسمان شرکت یوه الوتکه تهران یا سوچ ته روانه وه چې له دنا غرونو سره ولګېده او ټول شپږ شپېته سورلۍ ووژل شوه.
د اوبر په نوم ترانسپورتي شرکت داسې بروړونکي موټرونه هم جوړ کړي او بازار ته وړاندې کړي چې له چلوونکو پرته چلیږي. اسمت سروان تفصیل لري.
د اوبر اتومات یا بې چلوونکي لارۍ بالاخره راووتې. اوبر کمپنۍ د امریکا په اریزونا ایالت کې د ترانسپورت لپاره نوی اپلیکیشن فعال کړی دی. دا اپلیکیشن د اوتومات یا بې چلوونکو لاریو لپاره دی او له هغو سره د پیټو په بارولو کې مرسته کوي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې د اوبر اوتومات لارۍ په وروستیو میاشتو کې د اریزونا ایالت په واټونو کې د بار په وړلو راوړلو بوختې شوې دي. اوبر کمپنۍ وایي چې له لارۍ سره به یو تن د آپریټر په توګه ملګری وي. خلک د اوبر فرایډ په نوم له اپلیکیشن څخه په استفادې د دې لاریو سپارښتنه کولی شي. حضرتما یو تن د آپریټر په نوم په دغو لاریو کې سپور وي چې په اضطراري حالاتو کې لاری وچلوي، خو اوبر وایي چې په لنډ راتلونکي وخت کې به چا ته له اړتیا پرته دا لاری بار وړلی او راوړلی شي.
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو.
زه نقیب الله د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. پیغام دا دی چې د ښاغلي حکمت خلیل کرزي انټرویو چې دی نشکه نو ډیره مننه کوم. او چې کوم دریز افغانستان دی هغه انشاءالله واضح دی. او کومې خبرې چې ښاغلي محترم خلیل کرزي وکړي په انټرویو کې د ازادۍ راډیو سره، دا انشاءالله ډیر په اصولو ولاړې خبرې وي. او باید د پاکستان استخبارات دا افغانستان سره خبرو تکینی د هندستان کوم چې دوسی دا هغه چې کوم د افغانستان اورس سره خواخیږي او دوستانه اړیکی ساتي او کومکونه کوي، پاکستان دی په هغه خبرو نه خبرږي. پاکستان دی روان دي شي او د خپل د ګورنډي په حیثیت یو مظلوم د ورور په حیثیت باندې افغانانو ته نظر وکي او د هغه خدمت دی وکي. اوروزګام خبره کوم، دغه د کندهار اوروزګام پر لاره چې دغه شپږ میاشتې مخکې کار پیل شوی و، کار ډېر ورو روان دی. دوې ورځې کار کوي، پنځه ورځې بیا نه یې. نو که دغه لار موږ تجربه راول شي دا به د ستاسو مهرباني که موږ پیغام دولتي چارواکو ته ورسوو. السلام علیکم.
خان د کندهار ولایت نه خبره کوم. زه دا هیلو ارزو لرم دغه کوم ډاکتران چې دي خلک مرضي ډېرې دي، ورځي چې ورسي یو نیم سل افغانۍ دوه سوه افغانۍ څه ساخي. یوه نقصه چې نقصه ولیکي هغه نقصه بل شه بل دوخانې چې ورلې هغه نقصه بل څوک کېږي نه. دوی مجبور ده هغه دوخانې والا چې به دوا راخي ټکې په هر څه ورکوله. نو زه دا هیلو ارزو لرم دغه د ډاکترانو حساب ته خو زه ګورم لکه
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې شپږ زره ورځې پوره سوې. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤوله وسلول کسان د پولیسو لسګونه رینجر موټر له ځان سره لري او شخصي استفاده ورڅخه کوي. د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضی د هند سوپر فایټ لیګ پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته ورسید. ایرانی چارواکي وایي یو ایرانی الاصل بریتانوی د جاسوسي په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې د دوی قطعاتو هغه تروریستان له پښو غورځولي چې جنوب لویدیز ښار ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. د کردانو ځینې پلوي کسانو د جرمني په یوه هوایي ډګر کې د ترکیې د حکومت له پلویانو او جرمني پولیسو سره نښته وکړه. په دې نښته کې څو کسان ټپیان سوي دي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې پرمختیایي پروژې په ټیټ کیفیت جوړیږي او اداري فساد پکې کیږي. د اورزګان ولایتي چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په پرمختیایي پروژو کې فساد وکړي. شریف الله شرافت له اورزګان څخه نور جزئیات وړاندې کوي.
مدنی فعال فضل احمد بشرمل ازادي راډیو ته ویل چې دغه تلته په پرمختیایي پروژو کې پراخ فساد شتون لري او په سم ډول خلکو ته نه وړاندې کیږي او مسولین یوازې تر سترګو نیموي.
دوی دغه پروژو لپاره هلته انجینر ګمارل کیږي تر څو هغه کیفیت یې وارزي او هر ورځ دغه څخه لیدنه وکړي. دغه انجینر او قراردادي چې دغه پروژه قرارداد کړی ده دا یو جوړامت سره کوي، توافق سره کوي، انجینر ته پیسې ورکوي تر څو په ټیټ کیفیت باندې دا پروژه جوړه کړي. کلیوال بیچارهګان دغه څخه پوهیږي نه، هغه پروژه چې د لس کاله دپاره کار کوي هغه بیا یو کال هم کار نسی کولی.
لدی سره خلق هم ورته څرګندونی لري او وای کچری دولت خلکو ته خدمات وړاندې کوي نو باید په ښه کیفیت وړاندې کړي.
زه جراوت بلسوالیم کار وکي ساده ماشي خپل پیسې جوبته واشي دیوال یو کال نه دوامونه کی چې ما ساده وبراسي برته دیوال ونړي.
سیل راسی موږ کښنه سره یو وسو مګر چارڅه کیږي وناري وبغاري وکړو چې امرغ نه درو درې ونه منیا کچا دیواله ته ولی کې وې پر دې طریقې وي چې هغه دغه سیل مخته وو چې بل سیل ازي برته پښې ونړي هغه وبويس.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین وایي هغه څوک به عدلي او قضایي ارګانون ته معرفي کړي کوم څوک چې فساد کوي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته داسې وویل
کم قرارداد چې سوي که قرارداد کې چې کم شرایط وضع سوي د شرایطو مطابق باید عمل وسی. که چیرې د شرایطو سره موافقت ونه لري اتمن به موږ دا کار کوو چې خلک به سرنوالي تسپارو او قانوني اجرات ورسره کړي.
شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بلی دي نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما دا یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت د نادلی له ولسوالۍ نه د راز محمد ریاض په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د دغې ولسوالۍ په بازار کې پولیسو او سیمه ایزو پولیسو د عملیاتو پر مهال ځینې دوکانونه چور کړي دي. د دې ستونزه مو د هلمند ولایت له امنیه قماندان جنرال عبدالغفار صافی سره هم شریکه کړه. لومړی به د راز محمد ریاض او ورپسې به د جنرال صافی خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
ستانوم سره د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
ما نوم راز محمد ریاض یم، د هلمند ولایت څخه مړکن ولې.
مشکل ده سو؟
ما دا مشکل نه ورور جان، دلته د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ کې چې کله حکومت عملیات راوباسي یو خو دوکانونه چوروي او د علماو سپکاوی کوي، ولس هم ډېر زیات عذاب دي.
دغه عملیات چې کوي دوکاندارانو او سپینګیرو سره څه کار دی؟ څه ورته وایي؟
سپینګیرو هم کال لري او بل دوکانونه هم چوروي. دې خو هلته نه پستنګي باله چې په دوکانو راورسېږي، سې هر شی په مخه ورسي هغه وړي.
دا د شپې دخوا دا کار کوي که د ورځې؟
یا د ورځې دخوا څخه.
دا کار کله کړی؟
تقریبا دا دوه هفتې کېږي چې کړی دی. بیا عملیات درېدلی و، اوس بیا راوتلی دی. اوس
اورم. وایه وایه، ته د خبرو ته دوام ورکړه.
د دوه هفتې مخکې عملیات راایستلی و، په دا وخت کې چور و که دوکانونه چوک و، اوس بیا هم عملیات شروع شوی دی. اوس بیا د علما پازوي.
دا چورې چیرته کړو؟ په کوم بازار کې
چور؟ دا د نادالی ولسوالۍ د شاول سیمې کې چور کړی دی.
څو دوکانونه یې وهلي دي؟ یوازې تخریب یې کړی او که سامان یې وړی؟
یا سامان یې هم وړی دی، تخریب یې هم کړی دی. تقریبا ټلیفونونه یې هم ډېر زیات وړي دي او بوټونو دا خوراکي مواد ټول شیان وړي دي.
دا د څو دوکانداران دوکانونه به یې وهلي؟
تقریبا هغه څلور پنځه دوکانونه یې وهلي دي.
ستا دوکان یې وهلی؟ ته دوکاندار یې؟
هو، زما دوکان یې هم وهلی دی.
دغه کار چې وشو، تاسې بیا ولسوال ته ور نه راغلی؟
نه، ولسوالۍ لاره بنده وه، موږ نشو کولی چې ولسوالۍ ته ورسو.
نو د هغې وخت نه خو دا د دوه درې هفتې ووتې. ته وایې چې دوه هفتې کېږي. په دغه دوه هفتو کې تاسې کوم حرکت فعالیت نه دی کړی چې ټول دوکانداران یو ځای شي او ولسوال ته ورشئ؟ که ولسوال هم عرض وانخیستو، والي ته ورشئ؟ دغه شکایت هم کوم ځای ته نه دی رسولی؟
داسې خبره ده، شکایت خو م رسولی شو، خو دا خبره ده چې ولسوالۍ محاصره ده، ماینونه ښخ دي، څوک نه شي کولی چې ورشي.
لارې بندې دي؟ څنګه؟
وو لارې بندې دي. بلې.
نو اوس تاسې څه غواړئ؟
موږ دا غواړو چې دا د هلمند ولایت باید دغه پولیسو ته هدایت وکړي. که چېرې دا هدایت ونه شي، نو ولس ډېر ځین په هزار کېږي او ولس مخ ځینې اړي، بیا دوی ته توجه نه کوي.
دغه پولیس کوم ډول پولیس دی؟ محلي پولیس دی که د وزارت داخلي پولیس دی؟
هم ملي پولیس دی، هم چارواکي دي.
دا ستاسې عرض چا ته ورسوو موږ؟
زما عرض باید والي صاحب ته ورسوي. د دې نه مننه.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د هلمند ولایت له امنیه قماندان جنرال عبدالغفار صافی سره شریکه کړه. بله صافی صاحب، د هلمند ولایت د نادلی د ولسوالۍ د بازار نه یو کس د راز محمد ریاض په نامه ټلیفون کړی چې په دغه شلو ورځو کې تقریبا په دغه ولسوالۍ عملیات وشو او بعضې پولیسو یا محلي پولیسو یا نورو کسانو چې د حکومت طرفدارو د عملیاتو په بهانه یې زموږ دوکانونه چور کړي. په دې سه کې ستاسې نظر غوښتو.
یو ګډ او مشترک عملیات دي چې هغه کې د ملي اردو پرسن، د ملي پولیسو پرسنل، د ملي امنیت پرسنل په عملیاتو کې اشتراک لري او عملیات ډېر ښه پرمختللي دي. زه د دې وړاندې هیله دا کوم چې یوازې دي چې راډیوګرانو ته مراجعه وکړي، دوی دي اول خپل محلي چارواکو ته مراجعه وکړي. موږ سره سوالونه مطرح کېږي، چا غلا وکړه، د چا غلا یې وکړه، کله، څه وخت، څه شی یې وړل. نو موږ هم دې لپاره یو چې د ولس په خدمت کې واوسو او د ولس مشکلات حل کړو او د ولس سره خبرې شریکې کړو او د دوی خبرې واورو. د ورور نه مې هیله دا ده چې دی د امنیه قمندان اول دی هغه ولسوالۍ ته ورشي، چې هلته ټول مشترک ځواکونه راشي، قمندان ته دا معلومات وشي چې دا خبره رښتیا ده که دروغ، که رښتیا وي په کوم تاریخ، په کوم شریط کې، په کومه منطقه کې څه شی غلا شوي دي، چې هغوی پوښتنه کوي که هو کولی نه شوی سلسله مراتبو باندې دلته محلي اداره وجود لري، دلته والي موجود ده، دلته امنیه قمانداني ده، دلته د قول اردو قمانداني ده، دوی ستونزې را سره شریکې کړي، موږ په ټول قوت سره د دوی په خدمت کې او د دوی مشکلات به حلوو.
جناب صافی صاحب، دوی وایي چې لارې بندې وو، زموږ تګ هغه مقاماتو ته سخت و، په دې خاطر یېرېږو که چېرته بل عملیات وشي او دا کار تکرار شي نو موږ ته به ډېر زیان ورسېږي.
زه فکر کوم چې دا خبرې زور سره نه منم. لاره د ولس ده، زما اواز ټول مدني خلک اوري. قطن لاره بنده ده، د مرکز د ولسوالۍ پورې شل ورځې وي، میاشت مخکې به لاره خلاصه ده، په لاره کښې پوستې دي. هلته ټول موږ هم د مارجې او د مدني تر منځ په کمربند په جوړېدو باندې بوخت یو. نو دا دننه ساحه کښې خو هېڅ مشکل نه، بازار خو د ولسوالۍ سره لنډ ځای ده. دا اول د ولسوالۍ ته ورشي، کوم تاریخ باندې د دوی غلا شوې ده، چا کړې ده، څومره شوې ده، هغه د تحقیقاتو په نتیجه کښې معلومېږي. موږ ژمن یو چې هر څوک عملیات د دې دپاره کېږي چې ولس ارامه شي، عملیات د دې دپاره کېږي چې د ولس امنیت خوندي شي. که چېرې کوم زدانونه دومه، کوم باخلفه، کوم بې قانونه، کوم نامعقوله پولیس وي، کار ارګان وي، دا کار ته لاس
جناب جنرال صاحب، که دغه دکانداران تاسې ته مراجعه وکړي او اسناد ولري او ثبوت ورسره یي، په هکله به یې څه اقدامات وشي؟
سړی به پیدا کړو او قانون منګولو ته به سپارو.
ډېر زیات تشکر. سلام.
د انصاف پلټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند د نادلی ولسوالۍ نه د راز محمد ریاض په نامه یو کس شکایت کړی و چې په دغه ولسوالۍ کې پولیسو د عملیاتو پر مهال د ځینو دوکانونو مالونه چور کړي دي، او د هلمند امنیه قماندان جنرال صافی وویل چې دغه دوکانداران دوی ته مراجعه وکړي چې پیښه په دقیقه توګه وڅېړل شي او په هکله یې قانوني اجرات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره یې قانوني لاره موجوده وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 00 اته سوه نهه ویشت 00 اوه.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومنی. د تل په څیر ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې په هغو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوئ، یا همداسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نښې په پیغام کې ویلی دي چې کیدای سي کورنۍ یې دا پیغامونه واوري او خپلو ورکو ته ورسېږي. په سر کې به ستاسو دغه پیغامونه واورو چې په خپلو سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نښانه یې وایست. لومړی له میدان وردګ ولایت څخه د واورېدونکي پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګي اوسېدونکی ده. په قام ساپی ده او عصبي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي، موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي: 02-99-534-9. اوله شماره ده 0-15-10-4.
السلام علیکم، زه حضرت علی یم د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ د میرمنتو د سیمې څخه. تاسو په تېر د ورکو عزیزانو په اعلان کښې نه، په هغه بلې دوشنبې کښې یو سړي خبر پرې ایښی، اعلان پرې ایښی و چې دلته یو سړی دی د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ د میرمنډو د سیمې دی، د پولي چرخي په زندان کښې دی. هغه سړی زما اکا دی. بس ما سې هغه سړي پیغام په دی را روانو د شنبه مشته خپور کړي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو د غوښتنې سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړي او دا دی دلته یې درته خبروم. هیله ده چې شمېره یې درسره ولیکئ او خپل ورک عزیز ته ورسېږي. د هغه پیغام دی چې تقریبا یوه اونۍ د مخه د ازادي راډیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خپور سوی و.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ د لوی ریګې اوسېدونکی لالۍ ماما یم. د حضرالدین په نامه د هلمند ولایت دغه ګریش د ولسوالۍ یو سړی دی چې لیونۍ دی. دلته حکومت قید ورکړی دی، کله بغاړې وي، کله ژاړي،
وزه خپل کریبانو ته زما ما دی لکی یا باشی ته وای د بندیانو په بلاکی دو په اول لنګ په درې منزل کړی هر سره چې په حق معلومات غواړي د موږ لمبر دی 0 0 5 1 3 2 8 8 د خدای په امان.
انا مهیب لازم زه له کلاس افلا بلوچستان پاکستان سره خبر کوم. نن سوموار ورځ د پاکستان په د سهار په 8:30 باندې تاسو ته پیغام ولې چې دا یو کوم څه ده. زه وایم کلاس افلا چې دا څنګه له شل کاله مخه ورځ دی چې نن نو کې بلاد وي سهار پاس دا خبره کړې ده چې په کندهار کې د وسلو سره یو کلاس افلا یو کار کوي چې هغه څنګه له شل کاله کې دی د لوري په کندهار کې. نو یو کچې تاسو ټلیفون نمبر یې موږ ته په دا د باندې نمبر اچن کوي
محترمه دوست تاسو چې کوم پیغام پاره ویلې د اوس لپاره زموږ په آرشیف کې نسته. هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نورو خبرونو کې به یې بیا نشر کړو. بل اوریدونکو ته ورځو.
السلام علیکم. یو نفر د خندقه په ولسوالۍ کې د دشي په ولسوالۍ کې زه معلومات لرم د کلات د خوادي او مل رازما د خونې نږدې د پلار نوم یې ځانز ده. دغه هر ورور په دې په یاک معلومات غواړي 0 0 0 3 3 4 باندې اړیکه راسره ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد نبی په عبدالله په نامه باندې یو حالت پیدا شوی دی. د پلار نوم یې فتح محمد دی. په کام زوري که څوک زما ګاورې ما سره د پداش میرا تماس ونیسي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عملی عمل هم لري دلته دا څلور کاله مخکې معلوم شوی دی اوس په دا منطقه کې دی چې دی یو اصحابي تکلیف هم لري دی چې زموږ پوښتنه وکړو موږ ورته د کوم ځای یې دی راته وایي یو وایي زه د اسلام کلا د پایمه دی راته وایي د هغه د پیران ولایت د منطقي اطراف مینې زده کړې وایي زه د هغه پیران د ولایت یم که د هر ورور وي کله ځان د هغه په نامه وایي جمعه خان په نامه وایي پارسي وایي پارسي هم ایراني ده او کله بیا وایي وایي زه اماد نومېږم اماد نو موږ د ده څه دا پوښتنه وکړله او ده وویل چې زما د یوې خور نوم طلا ده مثلا که دغه ورور د هر چا وي دی په ځان نه پوهېږي سابحاله سړی دي رادوی ازادۍ ته چې زنګ ووایي زموږ سره په تماس کې چې بس موږ د ده لمبر اخو د هغه رادوی ازادۍ سره دی وایي وایي زه د عراق د اسلام کلا د خوا دغه یو مظلوم سړی دي زموږ خو بالا سر نه ورسره خلاصېږي نو بس رادوی ازادي ته چې زنګ ووایي بیا دې موږ لمبر واخو نو مثلا زموږ لمبر خو خپله بیا کار نه کوي خیر بیا که ده زنګ ووایي موږ د لمبر واخو بیا به زنګ ورته ووو سلام په احترام بس مننه
السلام علیکم زه بخښنه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبرې کوم احمد الله په نامه د معصوم زوی چې وای د خروار د ولسوالۍ اوسېدونکی هغه قربان زنګونه را وویل چې بیا ما ورته وویل چې غزې ته م درلېږلی ده هغه بېرته د لیا راغلی ده نو هیله ده په دشماره باندې زنګ راته ووایي چې په راویا اته اتیا دو دېرش یو سل اته اتیا صفر اووه صفر اته اته درې دوه یو اته اته د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالحفیظ زما د ورور په ولایت کښې یم هغه د جبار علي ستار په نامه چې دغه کوم چا زنګ وهلی دي د هغه چې دا زما شمېره ورکړل شي ښه به یې زه بیا زما سره نیسم.
سلامونه احترامات. صفت الله کانواله ما د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د کان ښایسته کرې نه زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ اووه کاله کېږي چې زموږ سره کار کوي دی وایي چې زه د کوزې پښتونخوا د چارسدې اوسېدونکی یم خپل نوم موسا ښیي او څوک ورته زړګی وایي بعضې خلک که هر څوک د ده په اړه تب و تلاش کوي نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي زه کولی شم چې پوره معلومات ورکړم زما سره په دلته کار کوي زما د ټلیفون شمېره ده 0093 9 4 3 9 3. مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. نوم مې شرافت دی. دلته یو سپین ږیری بابا ده سره یو 500 کالو به وي او وایي کې پنځه ښکلې سیاسي تقریبا ډېر کال مې کېږي چې د کور راوتل یم او په کراچۍ کې ډېر وخت تېر اوس راغلی په کندهار کې دلته اوسېږي. نوم یې عبدالستار د پلار نوم یې عبدالجبار او د پنچایت دولسوالۍ اوسېدونکی دی. که د هر چا خپلوان یې معلومات یې غواړي نو ما ته دې په دې شمېره زموږ وښي چې پر اووه سوه اووه ویشت اته شپېته پنځلس و سلام په احترام.
ہلو السلام علیکم خبر کوم دلته د جان محمد په نامه یو سړی تقریباً دا شل کاله کېږي چې ورک دی. کله وایي زه د کلا سپلا یم، کله وایي زه دغه یم د کندهار یم، کله وایي د هلمند یم او د مخ دوه غاښونه یې غټ غټ دي. په کراچی کې په دغه په جاوید سره تقریباً اته کاله کار کړی دی. ما چې پوښتنه ځینې کړې د دې د کلاسیکلا کوبه په کوم کاکر یم هر ځای هم وایي چې زه کاکر یم. نو زه دغه څوک تر چا کې قریب ورکې تقریبا دی وایي چې زه د خلکو چې ما پوښتنې کړې دي دا شل پنځه ویشت کاله کې د چا سره سره دي. هغه اوس واده ورکوي، دغه اوس جلا شوی دي. نو ته کولای شې چې زما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه زما سره په دغه باندې اړیکه ونیسي. اسمت عاصم باندې ما خپل تکم له تصویر بیا زه شیر کوم. اب څوک چې غواړي د تصویر زه شیر کوم بیا دې ما سره رابطه ونیسي. افغانۍ نمبر 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
دا زما نمبر نه کی کولای زه که دا نمبر نه ملای دل بیا په دا غایدی به زما سره الونسی دا تصویر دې ز شیر کوم دا چا چ کوي دې کوم خدا فاری دې خلک شاید وکي نو زه دا کولای سم دا مسلمان نور قربان ته پیدا کوم. سلام سلام علیکم.
ملے السلام علیکم. میں نوید ہے دوست خبر کوم زلتا یو چوک پہ جنم چے تقریبا د پنځل سکلو دا او نموڑے تقریبا څلور کلن و چې د خپل کورنۍ صاحب اداره کو اوس دلته یو ټل کې کار کوي. اول یو چا بل کورنۍ سره اوس ټل کې کار کوي کدی د کورنۍ غاوري یا داس بل چوکی چوکی نوی پنځل سکلو دا ارشاد نمیږي پس په دې شمیره دې دته زنګ وایي سپر اوه سوه څلور شپېته نه اویا نه څلوېښت یو پنځوس شمیره یو ځل بیا وایم سپر اوه سوه څلور شپېته نه اویا نه څلوېښت یو پنځوس. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو واری بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دوستانو زموږ د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره مو واوریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغامونه راوستوي. اوس په الله خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
زه جمعه ګل د کندهار ولایت شولې کوټه ولسوالۍ د ولید د کلی زما یو ورود چې شمک نومیږي د تلویزیون کاله کې د خپل کور نه درک دی ار مسلمان ور کې پاک معلومات لري په دې شمیره د ماته زنګ وي
0-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-
د بادغیس ولایت نه د زاړه پلو د ساوتخیل د کلی سیمې خبره کوم. د لالا جان زوی یم. ما یو اکا دی د ملا باران په نامه چې 15 کاله کېږي ورک دی. که چېرې یو څوک ما آواز اوري او یا ما خبرې به یې خپله اوري، که په دوبۍ کې، که په ایران کې او که په افغانستان کې، نو زما دغه شمېره ده 0508 0512 1 4 په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. کچیر یو څوک حاله معلومات لري یو لک افغانی جایزه لري. وسلام.
ہلو السلام علیکم جناب دی ہلمند ولایت خبر کوم ما یو را ورو کی بارہ په نامه دی ماشي صالح سورک دی دا څنګه یې شکی ز کار ورو ری دی په شماره دی زما سره اړ کوم 0 1 0 8 3 9 1 0 0 تخته په مان
بلی. السلام علیکم ګل احمد دی ہلمند ولایت جنا دالی دول معلومات نہ لرو مہربانی
زما پیغام دغه د کول ورون ته چې زما دوه خان دی یو د نعمت په نامه دی یو د رجا په نامه دی که اړ یو ته معلومات خو جایزه نشم ډیره شکرانه به ورکړم 2000 افغانۍ شکرانه ورکو په مرته کې په دغه شمیره زنګوي چې زما لمبر مزه بل وخت ورکړم د خیره سره ما چې یې په دغه راځي کې اعلان وکړم.
زما سلامونه دې د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسیږي. زما یو کلیوال دا په نوم د رضا خان او ولادي ګلداد اتنه کار کیږي چې ورک ده کچېری یو مسلمان ته معلومات وي په خبر وي ورسره نږدې وي نو موږ ته دې پر دې شماره باندې زنګ ووي 0 1 4 3 5 4 1 د افغانستان زابل ولایت شنکې ولسوالۍ د چنارباغ د کلي.
ہلو السلام علیکم جاوید جان دنگرار ولایت د کچرا ګام د سوالې نه تاسو سره کلی کوي چې یو رک لارم په ځوان کې نو مونږ دې شپه دا ته کال کیږي مو کور بس چې کور به دره کاښوې ده په چې ته یې چا سره یا یارانو دوستانو ته معلومات یې چې ته باندې ولایت پن مونږ له دې پدې پلان د شمیرا اړیکو نشي تی پر و نه بیا درې واره اته څلور درې شپږ درې شماره یو ځل وغواړم چې بیا تکرار کړم چې پر و نه اته 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 څلور درې شپږ درې ازاده راځونه
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یوځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سفر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان میں بند سڑوں میں گرد پریشان دستا حسن خدولی داشن خالے صبر اکڑا خدے برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سرا زمان